www.radio.com. ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد خواهید بود. مراد صاحب بفرمایین، برنامه پشتوی ساعت تهیه کردیم.
در رسیت منن از سلطان محمد سرور دوستان و دای اوسط خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. ولسمشر غني پرون ور سره خبرې کړي او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته افغانستان ته سفر کوي. د بامیان امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لس اوسیدونکي یرغمل کړي او یو تن یې وشلی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون له زندان څخه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه په ټلیفون خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی وی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزي اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ټینګار سره عمران خان ته دعوت ورکړ چې کابل ته سفر وکړي. عمران خان په پاکستان کې د جولای د 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او ویلي دي چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره به خپلې هڅې وکړي. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومانو د برخې متخصصې د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري.
دا وایي د تیرو نسلونو خلکو ته په کتو اوسنی 10% ډیر غټ کمښت دی. طبعتاً په عصري کېدو سره د کم عمرې وادونه نور هم کمیږي. اوس وخت موږ ځینې فعالیتونه پلانو چې له پلرونو او میندو سره وغږیږو او د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره مثبتې لارې چارې ولټوو. یونیسف پرون یکشنبه یو رپورټ خپور کړ، وویل چې په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د کم عمر نجونو ودونه 10% کې کم شوي دي. د بامیان امنیتي مخاماتو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ له اوسیدونکو یرغمل کړي او یو تن یې وشلی دی. دا خبره د بامیان ولایت امنیه قمندان حمید الله خدای پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې طالبانو د کوهمرد په سرګلی کلی کې وړ مورز برید وکړ او د کورونو تر تلاشۍ وروسته یولس کسان ونیول.
یکی از ایره به شهادت رسوندن. متاسفانه که چند دقیقه پیش جنازه از ایره با یک آدم مازدا دوباره مردم محل آوردن در قره سرگلی و تمام اموال، اجناس و سایت و میلیارد ده نفری که باقی مانده به محل نامعلوم بردن.
وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر دی، ګڼ مینوال یې روغتون ته ورغلي وو. دا پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شوکت جاوید ویل شریف وروسته له هغې روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړني توګه روغتون ته د 9 کلن نواز شریف د انتقال سپارښتنه کړې وه. که څه هم شریف په روغتون کې بستر دی، خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استناف غوښتنه کوي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14 له لندنه پاکستان ته ولاړ چې سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوېد.
د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلوونکي وژل شوي دي. د هغه موټر چلوونکی چې دا بایسکل چلوونکي وهلي دي له سیمې تښتېدلی دی. په دې پیښه کې درې نور کسان ټپیان دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې درې بایسکل چلوونکي د پیښې په سیمه کې وژل شوي او یو بیا روختون کې ساور کړی ده. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې دوه نور وژل شوي بهرنیان هالنډیان دي. پیښه د پلازمېنې دوشنبې په 150 کیلومتر کې دانغاره ولسوالۍ کې شوې ده. او د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د اوه کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې پر رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د څارونکو په توګه غونډه ولري. د سوریه د جګړې د سیاسي حل په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو اړخه او ملګرو ملتونو بیا په جنیوا کې له خپل لوري د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریه د جګړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه به د راتلونکي سپتمبر میاشت په لومړیو کې له فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یوه سرمشریزه جوړه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکونکو د اکثریت ګډونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. افغان ولسمشر له عمران خان سره پرون تلیفوني خبرې کړې او کابل ته ورته سفر بلنه ورکړې. آیا د عمران خان په مشرۍ حکومت بل افغانستان سره په اړیکو کې بدلون راولي؟
پاکستان کې خرجه پالیسي خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې کوم سیاسي حکومت دی داغي پلاس کې اکثر نه وي.
په همدې خبرونه کې د دې موضوع جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانونه لوړه بولي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم اورئ چې په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي.
د یو سبزی، د یو نبات موسم نه دی او مونږه دا غته یو مصنوعي موسم او اقلیمی شرایطو ته برابر او په مصنوعي شکل سره.
له زندان څخه د زړه د ناروغي روختون ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د انتقال پر موضوع هم ریپورت لرو. د نورو راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا اوري چې په بلخ ولایت کې د خزینه مسلکي ژورنالستانو کمی محسوسیږي. د انصاف پلټکه او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د دې هیواد د وروستیو پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یکشنبې پر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له عمران خان غوښتي چې په راتلونکي کې باید تمرکز وکړي او په ټولو برخو کې د ښو همکاریو بنسټ کېږدو. سفیر استانګزی او د دې موضوع جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې او د همکاریو د خوالي ټینګار کړی دی. د خبر د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی په ازادي راډیو ته وکړه. جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې، د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولی شو د یو ښه لیدلوري په اساس په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو خپ بنسټ کېږي. ښاغلی عمران خان لیوالتیا وښوده چې کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. د مرتضوی په خبره د یکشنبې په ورځ په دې ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچه همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلی ولس وباله.
دنیا کې انسانانو سبسې زیاده جو تکلیف اٹھایي ہے.
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مو سره خلاص وي لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دغه هیواد د جولای 15مې پارلماني ټاکنې اکثریت ګټلې او اوس د حکومت د جوړولو په خاطر آزاد کاندیدان او واړه ګوندونه خپلوي. عمران خان ویلي چې د اگست 14مې مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. سره له دې چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل او جمعیت علما اسلام په څیر مهمو ګوندونو د ټاکنو له نتیجو سره مخالفت ښودلی، عمران خان به څنګه له افغانستان سره اړیکې ښې کوي؟ دا پوښتنه په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز داسې ځوابوي.
حالات خراب دي. مدي حالات کې داسې امکانات شته چې زموږ نه صرف عمران خان بلکې زموږ عسكر هم او زموږ نور مقدر تقسیم دي ته مجبور دي چې هغه ځینې پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوي باب د پرانستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي څو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینی همکاري وکړي. وروستی وار تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال جوزف واتل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کولو ته ودانګي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند یې په دې وروستیو کې پارلماني انتخابات وګټل، پرون د افغان ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې د حکومت له جوړولو وروسته به د کابل ته لاړ شي او سفر به وکړي. افغان ولسمشر هم ښاغلي عمران خان ته بلنه ورکړې چې افغانستان ته لاړ شي او پر ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي اړیکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم مسلې او همکاري دي په هغه خبرې وکړي. خو پښتنه دا ده چې که عمران خان د پاکستان صدر اعظم شي نو هغه به څومره واک او اختیار ولري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلار کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې کتونکي وایي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو پالیسي یا د بهرنۍ تګلاره د دې هیواد د پوځ په کنټرول کې ده. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د سیمه ییزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز څخه کړې ده.
پاکستان کې خرجه پالیسي وي خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هغه کم سیاسی حکومت وی داغی پلاس کې اکثر نه دا خبره مونږ سن 88 نه اتاتیم نه چې کله پاکستان کې ضیاء الحق مارشل لا نه پاس بینظیر او ریشنی وکړې جمهوریت بحال شوی او ولول او دې په مونږ ترویکا ویلا ترویکا چې هغه حکومت کوي هغه کې وا یو طرف ته سیاسی حکومت و بل طرف ته صدر و چې هغه سره د پارلیمنت ماتولو اختیار به او دریم طرف ته کمانډر ان چیف و هغه زمانی کې اسلم بیگ سی، غلام اسحاق خان او بینظیر بھٹو دا دې اترو یې قبوله. حتی کې بینظیر سبا خپل خارجه وزیر هم نشو او خپل پارټی نه لګولې. حاکم وزیر زور و صاحبزاده یعقوب خان هغه وساتلو ماشاءالله دور والا.
نو په داسې حال کې یعنی ستاسو په فکر باندې عمران خان هغه څه نه شي کولای چې کوم څه افغانستان ځین تمه کوي یا په پاکستان کې ځننه هغه قوتونه چې هغه جمهوري قوتونه دي غواړي چې د ولسي حکومت په واک کې د بهرنۍ تګلاره راشي، نو عمران خان هغه څه نه شي کولای.
هغه ورځ عمران خان چې کله الیکشن نتایج نه فوري پس کله بیا یو تقریر کولو، نو هغه خپل تقریر کې هم د افغانستان باره کې یو څو خبرې کړې وې او هغه کې دا و چې زه خدا غواړم چې ملکون پاکستان افغانستان کې امن هم وي او تجارت هم وي او چې د بارډر هم نه وي او هغه جواب تا دغه کوم هغه دا خبرې کړې نو دی ته سیزینګ د اوکیشن اشرف غنی صاحب رئیس جمهوریت افغانستان چې دی هغه هغه اوکیشن سیز کولو کوشش کاری کړې بلخ کاری دا چې پاکستان باندې چې باندې ډېر لوی دباو زموږ عسکر باندې ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې ډېر لوی دباو دی پاکستان گری لسٹ کے لیے آگے کی طرح گنو دہشت گرد خلاف چکم کرن کول دی آگے دباغ گوری یا بطور داچی یا بھی واپس پن داچی نو آگا دباؤ دے سینکشن گم لگی دے چی ملک مالی حالات خراب دی افغانستان سر پاکستان تجارت چکم ہو آگا پاکستان پا حق کیو گٹور ہو پاکستان دا پارا تقریباً دو بلین ڈالر پاکستان تا فائدہ آگے کے پاکستان ایکسپورٹ دنیا کی کم شوی دی دے حالاتوں کے دس امکانات زمون نہ صرف عمران خان بلکہ زمون عسکر ہوں اور زمون نور مقتدر تبکیوں دے تو مجبور ہے کہ آغاز پر پالیسی باندھے ذہنی پالیسیاں باندھے کہ نظر ثانیوں کی بے ادام خبر رکھی گئی کہ بھائی تبدیلی برازی تبدیلی مطلب دا ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کی ملا گڑے رہا تبدیلی پکار رہا
ڈاکٹر صاحب خیری تپوستے آگا دا چی تاسو د عمران خان چی کم تقریر پا اول شپا واوری دی چی دا پا انتخابات کی گٹا یا اکثریت ثابت سو اخبارا لوس لیا وزیر اعظم جوڑ سوئی ندی حکومت ندی جوڑ سوئی اخبارا لدی چی کم تقریر وکی آگا کیا دا افغانستان یادون وکڑا نو دا افغانستان پارا چی آگا کمی خبری وکی نو دا دا پاکستان لو اوسنی پالیسی مختلفی دی کنو مغزاری خبری وی
دا لگ پک فرق ہو معمولی فرق دا ہو جدو زخ گرے بارڈر ہم نو واڑ دا دے دا زہام دا اور نہیں دا یو ٹائم دا سوچ پاکستان اور افغانستان من کے بارڈر ہم نو چکلا طالبان حکومت ولتا اور بیا دا سمودا پاس مونگ دا گورو چی بندشو نگا گری دی بلکہ سینس لگی اسپور باندې خلق وزیرا دی چکلا دی چی بارڈر نہیں نو خواہش پتور وی نو دا لگا نوی اخکاری خو دا با وخی چی دی کے سستن سورا دے دا لفظونا دی جذباتیت دے
کچی تا پاکستان کے دا عمران خان حکومت جڑی گی نو دا بہرانے تگلارے پترس کے بیل افغانستان سر اڑکی چھ ڈولوی آیا پا اڑکو کے با اوسنی بدبینیانے او ستونزے لمن زلاڑشی او کا د بهرنی پالیسۍ واک به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره نه وي. په دې اړه مو د چارو د کارپو ډاکټر سرفراز څرګندونه واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانونه لوړه بولی او وایي له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوی ده چې نن یو شمېر سیاسي ګوندونه او جنیالونه د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره غونډه وکړي. دا ګوندونه یو ځل بیا ټینګار کوي که یې غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې هم لري. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت افغان رپورٹ کې اورو.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمیي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ایله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانی ګټه اخیستنې نظام کې تغیرات راوستای شو، خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو. هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانیږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي، دوی د په ټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سادات وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغې پروسې د څار حق لري، خو دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څر ټینګار سوی و، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. تر دې مخکې دغه ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډپ کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غني دغه ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنا نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسې اوریدلي چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډېر وحشتناک دی. چاته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي، د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه برېښي.
صالح محمد صالح د نړۍ ورسپانې او خبرونې لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
سیدنی مارننګ هرال ورسپانې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. سیدنی مارننګ هرال لیکلی چې له طالبانو سره د امریکایي مقاماتو دا کتنه د افغانستان په اړه د واشنگتن په ستراتیژۍ کې د پام وړ بدلون شي، هغه څه چې اوس یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه ردوي. ورسپانې لیکي د قطر په مرکز دوحه کې د تیرې دوشنبې ورځې په دې کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز، د امریکایي پلاوي او د طالبانو د قطر د دفتر مهمو غړو د طالبانو په استازیتوب خبرې وکړې. سیدنی مارننګ هرال د قطر د غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې سټیفنی نیومن څرګندونې نقل کړي چې ویلي دي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. ورسپانې دغه راز د قطر د غونډې په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالې درانی وزیري خبره نقل کړې چې ویلي دي افغان حکومت د قطر او هرې هغې غونډې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټوره ثابتېږي. د قطر د غونډې په اړه امریکایي چارواکو او دوو طالب مشرانو د نومونو نشورو په شرط د ورسپانې ته ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې او بحث وسو او د دغه شان خبرو اترو پر دوام موافقه وسوه. میل آنلاین خبرونه بیا په کابل کې د کاغذ باد یا ګوډی پران الوزولو د موسم در رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. میل آنلاین د کابل د اوسیدونکو حلیم محمدی چې کاغذ باد جوړوي او د الوزولو موسم ته چمتووالی نیسي په اړه لیکلي دي. محمدی لخپلو دوه لونو او زوی سره ناست لرنګ رنگ کاغذونو د بانکس لرګیو کاغذ بادونه ډیزاینوي او بیا یې د لانور ترتیب لپاره خپلو لونو او زوی ته ورکوي. محمدی میل آنلاین خبرونه ته ویلي یو کاغذ باد یوازې په 2 دقیقو کې جوړیږي. خبرونه زیاتوي حلیم محمدی او نور کاغذ باد جوړونکي د ژمي پر رسیدو سلګونه کاغذ بادونه یا ګوډی پرنونه پلوري او کله چې هم باد لګیږي نو د هر عمر خلک د بامونو د پاسه پر غونډیو او میدانونو کې د کاغذ باد الوزولو له دې دودیزې میلې خوند اخلي. میل آنلاین خبرونه د مطلب په پای کې لیکلي چې په افغانستان کې د کاغذ باد الوزولو کلتور په 2003 میلادي کال کې هغه وخت په نړیواله سطح مشهور شو چې د افغان لیکوال خالد حسیني ناول کاغذ باد الوزونکی یا د کایت رانر په نړیواله اندازه وپلورل سو. د کایت رانر ناول چې د کابل د دوو هلکانو د کاغذ باد الوزولو او د هغوی د ژوند پر کیسه راڅرخي په 2001 میلادي کال کې د فلم په بڼه خپور سو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه مه هیروئ. په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کې د شنو خونو له لارې کروندګر د موسمي سبزیجاتو تر څنګ د غیر موسمي سبزیو څخه ښه حاصل ترلاسه کړی چې په دې ولایت کې 40% د سبزیو اړتیاوې پوره کړي او دا مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته هم صادریږي. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې شنو خونو چې په هر موسم کې کرنیز حاصلات ورکوي ښه نتیجه ورکړې ده. اوس خلک کولی سي چې هر وخت د هر ډول کرنیزو توکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د کندهار د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي د دې خونو شمېر 300 ته رسیږي چې 40% یې د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي او اوس دغه سبزیجات پاکستان ته هم صادرېږي. د ښاغلي سیدی په وینا د شنو خونو د ډېروالي له امله له ګاونډي هیوادونو څخه د کرنیزو توکو د راتلو کچه ټیټه سوې ده.
د یو سبزی د یو نبات موسم نه دی او مونږ دا هغې ته یو مصنوعي موسم او اقلیمي شرایطو ته برابرو په مصنوعي شکل سره. نو دلته د لږې ځمکې څخه ډېره استفاده کیږي. بل وخت نه دی مارکیټ کې د هغه شي ډیمانډ تقاضا ډېره زیاته وي. هر کله چې تقاضا زیاته وي او عرضه کمه وي نو قیمت ډېر جګ وي. نو دی قانت ډیری پیسې راځي.
د کندهار کروندګر د زراعت د غاسری باندې د پخوانی دودیز باندې څخه آسان او څو برابر غټوره بولی. اسد الله او وکیل احمد ازادي رادیو ته وویل کپه دی برخه کې لبزګرانو سره مرسته وسی دا کښ د کوکنارو شبدل کېدای شي.
ګټه خلری خو نو مصرف پر دې سر باندې وایي چې مصرف کوه باک وکړي رواي برشي لاري برشي مسخ نه پپې زه خو دې برشي
ورستنه مو دا چې مر شیخ پر مخ لارد پاکستاني څه کار وانه فل چې مر شته سیږي څه کار
شنی خونی چې المونیمستنی یا پایلری پر پلاستیک پوښلې وي او هوا کښونه هم لري. په دا خونو کې د سړی هوا په موسم کې بیلابیل سبزیجات کرل کیږي او د پلاستیک نلونو لاري عبور کول کیږي. د شنو خونو کشکلې وي خو د بزګرانو د عاید کچل وړوي. لبلې خو د دې لامل کیږي چې خلک په ژمي او ساړه موسم کې هم تازه سبزیجاتو ته لاسرسی ولري.
مو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ په سبب په روغتون کې بستر شوی دی. شریف پرون وخت وروسته له هغې د راولپنډۍ له زندان نه روغتون ته یوړل شو چې د معاینې له مخې ځینې ستونزې ورته پېښې شوې او ډاکټرانو روغتون ته د بدني انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف لورې مریم نواز او زوم یې محمد صفدر د ناقانونه جایدادونو او فساد په تور زندان کې دي. سفیلا ستانګزی په ریپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد صدري روغتون ته انتقال شو. د پنجاب ایله د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید وویل شریف وروسته له هغه روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړنۍ توګه روغتون ته د نشپیته کلن شریف د انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیګ نواز ګوند مشر دی ګڼ مینوالي روغتون ته ورغلي وو. دی لا هم د خپلو مینوالو په نزد وزیر اعظم او محبوب ده. د مسلم لیگ نواز ګوند یو پلوی محمد ریاض د اسلام آباد د صدری روختون مخته اسوسییټډ پریس ته وویل نواز شریف صحت ښه نه دی دلته یې روختون ته راوړی. د الله پاک غواړو چې ژر تر ژره د پاکستان دا محبوب ښه کړي او زموږ پاکستانیانو
ترمنځ.
نواز شریف د زړه د ناروغۍ سابقه لري او پخوا یې یو وار د زړه تر ټولو لوی عملیات هم کړی و. نواز شریف په داسې حال کې بستري شوی چې د ورور شهباز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوندی هم په پارلماني ټاکنو کې ماته وخوړه. مسلم لیگ نواز ګوند په داسې حال کې ماته وخوړه چې له ډیره وخته اقتدار په لاس کې وو. که څه هم شریف په روغتون کې بستري دی خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استیناف غوښتنه وکړي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14 له لندنه پاکستان ته ولاړ. سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوید. نواز شریف او لورې د محکمې له حکم خبر و خو تر ډیره پاکستان ته د ورتګ هدف په پارلماني ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند لپاره د خلکو جلبول بلل شوی. په نواز شریف د لسو کلونو په مریم نواز د 2 کلونو او د مریم په خاوند محمد صفدر د 1 کال حبس حکم له مخکې ورکړل شوی و. په دوی د ناقانونه جایدادونو د اخیستلو او فساد تورونه دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام اورئ. د غراس د هموري په چې په شمال کې د مسلکي خزینه خبريالانو د کمخ ستونزې دغلته د خبري رسنیو چارې لازینو خندونو سره مخ کړی دي. د روان خبرونه په ترس کې مو د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم درلودله. د راتلونکي خبرونه په ترس کې چې د کابل په خپل لس وجود ده دا ورو چې د کابل نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اوس اترین بجې کېدونکې دي. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له عمران خان سره پرون په تلیفوني خبرو کې هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. یونیسف یا د ماشومانو وجې صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر انجنو د ودونو د مخنیوي لپاره کار کوي. د بامیان امنیتي مقامات وی طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ